دا مشال راډیو دو دا محل په پېښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زبان میر صاحب درته وزل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ پولیس خبرونه مشال راډیو مجله هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې نړۍ خبرونه. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې حملې زیاتې شوې دي، د پېښور پولیس وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی، او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباری کړې دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر 6 روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز ویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدالسمی خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په 1999 ویم زیګیس کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله، چې په 2004 زیګیس کال کې 4% کړه. په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز پریدی وایي حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایران دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو څرګندونو او د کاربندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیګا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې کاروباریان پابندي چې په ناقانونه ډول په هیواد کې پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي. د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
انټیلیجنس بیسډ آپریشن زم کیږي، زمګه سرچ آپریشن زم کیږي، زمګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. تیر درس روزو کې لږ داشې لږ زیات شوی دی، خو په دې باندې زمګه ټول کاروای نه روانې دي. 9000 کسان چې کوم په دې کې انوالو دي ټول به اونیولي شو دی خلاف به کاروای کیږي.
رشید دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د جولای پر 6 د خیبر د باړې د تاڼي او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په 2 ځانمرګو بریدونو کې 4 پولیس سرتیري ووژل او 10 تنه ژوبل شول. تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې 3 پولیس سرتیري ووژل شول. د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک له ګاډي سره نږدې په ځانمرګ برید کې 8 تنه ژوبل شول. د باړې اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمہواری چا نه ده منلې، خو د پېښور پر امنیتي پوسته د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشاره کې د امنیت په مخه په 4 واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکي انتظامیو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 6 په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شو او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډي او لاریونونه وکړي. د نړۍ شیعهګان هر کال د محرم په لومړۍ ولس ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د المسی امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي. د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چوټي یا رخصتي اعلان کړی ده. د اوکراین سیمه ایز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرلپسې 3 ځل هوایی بمباری کړې چې پکې بندري تاسیسات، د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نخښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوی دی چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینی غلې د لیږ د اجازې ورکولو هغې موافقې له غځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوی او خبرداری ورکړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمه ییز والی ویتالی کیم ویلي دي چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیزا رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 18 تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمې والی اولیګ کیپر ویلي دي چې هلته د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او د ښار مرکزي برخې ته یې زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حملې پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځېدونکې بې پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وویشتل. د روسیې د دفاع وزارت دا وکړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بې پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یو پله د زیانمنولو لپاره کارولې وه. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي په روسیو بریدونو کې د اودیسا سیمې هغه برخې قصدن په نښه شوي دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی یوه د نایجیریا او کاناډا، دویمه یې بیا د فلیپین او سویټزرلینډ، او دریمه یې د اسپانیا او کاستریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشت په ترڅ کې په نیوزیلینډ او آسترالیا کې کیږي. پرون کوربه هیواد نیوزیلینډ د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې ناروې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې آسترالیا د آیرلینډ ملي لوبډلې ته په 1-0 شکست ورکړ. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکن کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د یو لیټر تیلو پر سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د یو لیټر پر سر ګټه 6 روپۍ ته ښکته کړي چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا PSO وایي حکومت په وروستیو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور له کراچۍ څخه د نیاز علي رپورټ کې.
د جولای په 6مه په کراچی پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې وویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلی. د سود شرح هم زیاته شوې، د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 2مه په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په 2مه سهار 6 بجے به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه مونږ هیڅ تما نه لرو، ګنې مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړی و، بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په یو لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه، او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ یو لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر ایسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 2مه د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نره په پر لیټر مونږ ته ملوي موږ غواړو چې دا مونږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دیشي بلې ایرانی سپنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا موږ ډېر ځات هټ کړیو نه دلته موږ په غیر قانوني ډب سټېشن کولاو شي پاو کې خرڅيږي دا غوږ زمګه پټو پمبونو سینو خا ډیسټرب کړی دي
بلخوا د یادی اتحادی او مشر نومان علی بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دي او ویلي دي چې د ایرانی تیلو د قاچاق لکبره زمونږ د تیلو خرڅ 10% کم شوی دي بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې احتجاج په اړه تر اوسه سندي ویلي او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو ځلا د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په شلمه د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوی چې خپل ګاډي د تیلو نه ډکول په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په شلمه مشال ریډیو ته بیا ویلي د معاهدې او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دي په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولسته زیان ونه رسي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړه
په یو بجا
تاندي هيله
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
اوردونکو په ورسته ورځو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلواله حمله زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به ناامني ختمه کړي په همدې حال کې شنونکي د ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر تګلاره نیوکې کوي په دې اړه نور معلومات د هارون پاچا په رپورټ کې
د پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر شلمه مشال اډو ته وویل دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حمله سي واشي خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر ده چې په هغو پیښو کې ککړ وسلوال گرفتار شي
زمونږ انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي زمونږ سرچ آپریشنز هم کیږي زمونږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې درې ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی
خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوی کله چې د 2002 زیږدیز په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې یوې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل یو رپورٹ کې وویل د 2023 زیږدیز په اولنۍ شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اولپنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی ځواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کړي چې پکې یې د په خبره 1102 وسلوال یا خو وژلي او یا هم نیولې دي خو په پیښور کې خبریالو د امنیتي چارو شنونکي شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستي ادارو اچوي د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي
کله به وي دا ګډ طالب دی کله دا بیټ طالب دی نو دا وایي چې دا ټول بیټ طالبان دي د ډیرو درو ورځو کې په پیښور کې د پیښور ګیر چاپېره تقریبا 3 غټې پیښې وشوې تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي شپږ پولیس والو دي تحریک طالبان تنظیم دی چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي کله ځان ته تحریک جهاد وایي نو هغه ذمہ واري هم په غاړه اخلي مونږ دا وایو چې دا ریاستی ادارو د غلط پالیسۍ په وجه باندې او د هغوی د خپلو مفاداتو د وجې نه دا ترهګري دلته روانه ده د پښتنو په دې سیمه باندې.
د جولای پر 12مه شپې مهال د بلوچستان په ژوب کې پر چوڼۍ تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوځ مضبوطي څانګې د جولای پر 14مه د پوځ د مشر جنرال آصف منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنې د جولای پر 15مه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خبر به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په کورمه کې انتظامی شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ځمکو لانجو پر سر تر خونړۍ ونښتو وروسته انټرنیټ بند کړ. په وروستیو ورځو کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی، خو په ساده کې لا هم بند دی او د هغه ښار اوسیدونکي وایي د کاروباري هلو ځلو تر څنګ یې ورځنی ژوند هم اغېزمن شوی دی. چارواکي وایي ژر به د ښار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړي. نور د طارق اورکزي په رپورټ کې.
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغې کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لاره کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مې هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپلې پیسې له بانکونو راوباسي، خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسله د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکني نیاز محمد وای دومره پیسې ورسره نشته چې خپلې چارې پر مخ بوزی.
چې بینک ته لوړ شنو هغه خو مواله نه شو، هغه مو ته څورو باندې مو څه شو کو ځونه خو مو نه شو ډیر کاوله پیسې نه یت چی څه اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دی. دا 200 روپے په دوه 200 روپے ضرورت په خبر ته لوړ شم، کزه ټل ته لوړ شم، کزه کوار ته لوړ شم، کزه کور ته لوړ شم، په دې خو مې څوک نه مري. نن دا د مو شپې ګمه پیرادې ته زره نو شپې ګمه ورېځلې ته زتون راځم شپې ګمه ورېځه اخر طریقہ خو په کور نه حکومت
په کورمه کې دوه نه وړاندې جګړې تر شروع کېدلو پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدلو پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوس ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو، خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثر دی، بلکې انټرنیټ د بندیز له کبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقه ته هم ورنه مشکلات دي.
نادره دی پاسپورت دی د نور کوم لکه نادره ایشولو دي کې اکثر ډیر خلکو بایومیټریک دی. اوس موجوده حالاتو کې کانسټیبل ولا کوم پوسټونه راغلي دي، هغه ته اپلای کوونه وي او سره د بایومیټریک غوته لګونه وي، نه یو کوم نکي بالکل د روزګار سیستم ویلور دی د انټرنیټ د واجه.
صدا یو لوی تجارتي سیمه ده چیرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي، خو انټرنیټ د نشټوالي له کبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی. په ښار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم له انټرنیټ سره منسلک دی. د چهارشنبه پر ورځ یوربیا مقامي خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو. په صدق کې د دکاندارانو اتحادیه مشر محمد ارشاد وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې حالات په بره کورما کې خراب ول، خو انټرنیټ یې وس پر دوی بن ساتلې.
مګو بیا د بازار بندولو اعلان کوو
بلخوا موږ په دغه اړه د کوزي کورمې مرستیال کمشنر لا محمد نانه وپوښتل چې تر کاله پورې به د سده انټرنیټ بیرته بحال شي. نو هغه مشال رډیو ته وویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي. البته دوی په ښار کې ډی ایس ایل سہولت بیرته ورکولو دپاره رسمي غوښتنه لا متعلقه محکمې کړی دا. عدنان زیاته کړه چې ډېر ژر به انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي، خو هغه به د ښار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي، ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي. په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه. که څه هم په سیمه کې شروع شوې جګړه پر ذاتي بنیادو وه، خو پر دویمه ورځ یو شمېر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو وروغزول شوله. په شپږو ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوي 15 کسان مړه او تر 100 زخمیان شوي. په سیمه کې پر 12 جولای دیرش کسیزه جرګې سره د شیعه سنی مشرانو موعده لاسلیک کېدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګه ایښودل شوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے SH AAL RADIO ولیک.
د افغانستان په خوست او لسو نور ولایتونو کې له 12 ټولګي څخه د فارغو نارینه زده کوونکو د کانکور ازموینې دوه ورځنی بهیر پیل شوی دی. د طالبانو حکومت سږکال نجونو ته په هغه ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي سږکال به په افغانستان کې شاوخوا 1,600,000 زده کوونکي دولتي او شخصي پوهنتونونو کې داخلي واخلي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د خوست په کانکور ازموینه کې 3,204 د زده کوونکو د برخې اخیستنې کارتونه ترلاسه کړي او دوه ورځې به دوام کوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس محمد یعقوب نیازی مشال روډیو ته وویل د کانکور شاملین په ګروپونو ویشل شوي او د بیلابیلو پوهنځیو په ودانیو کې ورته د ازموینې لپاره ځایونه ځانګړي شوي دي.
د ملي ازموینې کومک او کوشش سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې خاص کر دلته د شیخ زاید پوهنتون کې د خوست په سطحه باندې کانکور امتحان شروع ده. چې په دې کانکور کې به انشاءالله تعالی نن او سبا ورځ دوام لري. 3,300 شاوخوا پورې محصلین او کاندیدان ګډون کوي. محصلینو ته او ټول ولس ته مونږ د شفافیت ډاډ ورکو.
د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د کانکور د ګډونوالو لپاره د ازموینې په خاطر 4 ساعته وخت ټاکل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره ډیر وخت دی. په خوست کې د کانکور ازموینې مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
همدغه اوس د هیواد په 12 ولایتو کې د کانکور ازموینه پیل شوې ده. د ازموینو کې د سوالو شمیر 1,000 سوال دی. د دې ازموینې وخت تیرو کلونو کې دغه وخت 2,40 کې وو، ولې اوس 4 ساعته ځوانانو ته وخت ورکول شوی دی تر څو دوی وکولی شي خپل ذهني استعداد او هغه خزامتونه چې کښې دي په آرامۍ سره هغوی تحلیل کړي.
بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي دوی دې ازموینې لپاره په شخصي او خصوصي کورسونو او د کانکور د تیاری په پروګرامونو کې تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د ازموینې پایله به یې ښه وي. د خوست د لکنو لیسې فارغ نقیب الله وایي د کانکور صحنه شفافه ده او د ازموینې لپاره پوره تخنیکی تیاری هم نیول شوی دی.
یقینا ما ډیره خواري کړې ده، غواړم چې خپل فکولټی ته په خون ورو سره کامیاب شم. زما د خوښې فکولټی چې دغه د خوش زاید تیب دی، غواړم چې دغه خپل هیلې ته ورسیږم. که د ازموینې په باره کې ووایم، ازموینه یقینا ډیره شفافه وه. زه خو چې حکومت صحنې ته ګورم، یقینا له هر اړخه د هر تخنیکي اړخ هم سنبال دی.
په ورته توګه د غرغخ لیسې فارغ مروان وایي
زمونږ په وطن د ټکنالوژۍ له برخې ډېر نیمګړی دی. عموما مونږ په هر مسلک کې پاتې، خو زما د دې سره شوق کم دی او غواړم چې په دې کې یو څه نوښتونه راولم.
د افغانستان د ازموینې د ملي ادارې د چارواکو په وینا سږکال د هیواد په کچه 1,500,000 کسانو د کانکور په ازموینه کې د ګډون فورمې ترلاسه کړي، چې له دې جملې به 1,600,001 تنه د افغانستان پوهنتونونو او د نیمه لوړو زده کړو موسساتو ته لاره پیدا کړي. د سږکال د کانکور په ازموینه کې د افغانستان نجونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 1300 کسانو بندیزونه لګولې دي. هغه کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقایي جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوي دي. د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل وپاڼه د هغو کسانو نوم لړ خپور کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا، د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دی. او پر هغوی لزده کړو څخه د نجونو بے برخې کولو او لخذو سره د توپیر پالنې تورونه پوری شوی دی. د طالبان حکومت لا د اروپایي ټولنې اقدام پاړه سن دی ویلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولۍ له طالبانو غوښتي چې خځو ته د هغوی حقونه ورکړي. د اسمت ساروان رپورټ.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراست د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 1300 او 500 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بی برخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په 1 د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لزده کړو د افغان جنو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپروو.
د مشال اډیو سره ملګری شئ.
په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي. دوی دا راز وویل چې له ایرانه د تیلو قاچاق یې هم کاروبار خراب کړی دی، نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي. د پاکستان د تیلو چارو وزارت د دوی د څرګندونو او کاربندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویاند محمد فواد بیگام مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوستی. د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د ناامنۍ مخنیوي هڅې کوي. د پیښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. رشید دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي. پرون د خیبر د باړې د تاڼې او سرکاري دفترونو پر ودانۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیری ووژل او لس تنه ژوبل شول. د هغې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د محرم په لومړۍ اشره کې د امنیت په موخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد تر واک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیری ځای پر ځای کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دي چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجري قمري کال لومړۍ میاشت محرم پیل شوه او ټاکل شوی چې د جولای پر 28مه او 29مه د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي. د اوکراین سیمه ییز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرله پسې دریم ځل هوایی بمباري کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوي دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکراینۍ غلې د لیږد اجازه ورکولو هغې موافقې له غځولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه، او خبرداری ورکړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیو مجلې په دې غاڼه کې مو درته د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کندیرا پر مړینه راپور او مرکه راوړې ده. نوموړی چکای لیکوال، شاعر او موسیقار، خو د فرانسې شهریت یا تابعیت هم لاره. په خپرونه کې نور ادبي راپورونه هم شته او نجیب امیری درته وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کندیرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پیښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده، او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروازه د راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاده فرانسوي لیکوال میلان کندیرا د جولای په 11مه له نړۍ سترګې پټ کړې. هغه شپه کم سل کال ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چکوسلواکیا په برنو ښار کې زوکړ. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 11مه له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو، او په 1931 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو، خو تر دې وړاندې د پخوانی چکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو، خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه و پریښی. میلان کندیرا په یوه هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کندیرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1940 نه نیولې تر 1960 کال پورې د برنو ښار د موسیقي د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کونډیرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې و او په 1940 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو او هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند نه وویستل شو او تر 1956 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلودله. دغه لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوې وه. لومړی ناول یې په 1960 کال کې چاپ شوی چې ټوقیا جوک نومېده. د مشال لډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خپرونې کوي په خپل یو تازه راپور کې لیکي، میلان کونډیرا چې آثار یې د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوي، فارسي ژبه هم پکې شامله ده، او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې، خو ګڼې نورې جایزې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانی چیکوسلواکیا کې اوسېده لیکلې په چیکي ژبه کول، خو بیا وروسته چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1909 کال نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1909 کال په پیل کې دلته راغلی و، نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي، خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو، نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې، کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایم لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه خوشاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کیدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي، ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې ساه اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود، دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیل به یې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مېشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر دی. نو مخام خټک صاحب، ډېره مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې، یو نړیوال لیکوالو او چیکي لیکوالو، په چیک کې پیدا شو او په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې، خو د خپل قلم په برکت د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلې او خلکو پیژنده. د دې په باره کې که د مشال لډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي، میلان کونډیرا څوک؟
یار اول بدوی چې میلان کونډیرا څوک نو، دا د ټولو نام سوال ده. څوک ته مونږ بده چې څوک نو؟ اصل دا چې زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه حد علي یا دا خو نشه مله چې لږ غونډه مالا کوي، په لږ غونډه علاقه خو هغه نشي پیژندلی، په ډېره علاقه باندې هغه پیژندلی شي. چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي، نو هغه به میلان کونډیرا خامخا پیژني. دا او بل دومره خبره ده چې داغه ائیډنټیټی شناخت چالوسته نه یې کنه، ناولټ دې وروکه وند نو زه دم چې داغه سره پیژنګلو کې دی نشي. هغه شناخت دې په خپل د میلان کونډیرا شناخت
صحیح.
ما اولنې شناختم داغه سره په ائیډنټیټی دغه باندې شو، ائیډنټیفیکیشن باندې شو. اولنې نه اولې چې کوم دا خو خدای دې چې دا څوک نو موږ دا وایو چې دی پیدا شوی په چیک کې او بیا چې کله روس کله توسی پسندی کوله په کوم دور کې دا ملکونه نیول نو په هغه دور کې چې دی کله چیک سلواکیا ونیولا نو دی په هغه دیوانو کې وو چې دی خوله نشو بندولی د هغې خلاف لازمي خبره ده یو لیکوال چې دغه په مځکه باندې خلک راځي او هغه تیری کوي نو لازمی خبره دا بخا مخاس وای نو دا هم غلې پات نه شو دوم ویل نو هغه ته لپاره مشکل شو هغه د وجره د جلا وطن شو
سید ته نه مخل نشتل ټیم و غستل شو هغه وخت کې په 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل د ملک بدر کړل شو د وې استل شو دا ډیر د عجیب خبره دا و چې د ته و چې ستاد زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دی ولی کدا شناخت مسله وا کنه نو چې دنه غ شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته لرو ته بیلته فرانسېسي ژبه چې دا غز د کول شروع کو بلکې زده کړو په غی کې لیکل شروع کړو او اولنې ناول جو هغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو مشهور چې کم ده د غلطه داغي د رشیا په فوج باندې یو ټوکا کړي وا او بیا هغه چې کم ده زده کو کړي او په هغه باندې ډیر زیات تیرې شو نو دا هغه سیز بیا د ناول کې راوړی بیا چې کوم دی شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دی نو دی چې کوم دی دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دی بیا د هغې اگینسټ چې کوم دی ډیر زیات لیکل کړی دی بیا چې کله رشیا لاړه ده ته بیا دوباره وویل شو چې تراشه خو دی بیا چې کوم دی ته بیا دوباره هغه ځای ته بیا دی لاړ نه هغه دی قبول نه کوه اخري دی په شپه کم سل کالو مت کوم دی نو په دې 10 جولای هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې
او زه نو هم دوی بیا په 2019 کال کې د چیک حکومت بیا د خپل غنشتلټي واپس ورکړل خو دی بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی و هم زم درته هم چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ټیک شو دا دا ټول پروسس شو دی بنیادی خبره دا و چې کله په 89 کې یو کم نوی کې 1900 کم نوی کې هغه لاړ رشیا نو د تا ټیم مو افر شو
صحیح
چې ته بیا راشه خو د قبول قابل قبول ذکر کړل چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی تور باندې نو لازمی خبره دی بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا عمر خو دومره بیا نه دی چې سړی په کې درې درې ځل خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د جوړ شوی نو زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مویره نشي خو زما ذهن ته یو بل خبر راځي ما په خوا چرته په پیښور کې د یونیټ سیار په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدل اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه موږ ته معلومیږي چې د چیک نه لاړ نو د تش لاس لانړو د دماغو سره لاړو د خپل خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې د زمونږ د وطن نه د پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیواد کنه دوی به کله ستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړي چې دا کله د خلک جب جوپی جوپی تلل کنه بدلتا په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړی چې زمونږ کوم انټیلیجنس شه دا هغه زی زمونږ لاړه انټیلیجنس شه زمونږ لاړه انټیلیجنس شه چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کنډیرا کونډیرا چې دی څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړی ددنه د چیک هغه نوم چې کوم دی هغه نه ورکیږي د چیک نژاد ورته هر سړی وای چیک هغه د سره تر اوسه پورې تړلی دی داسې بلا مثالونه ته پخپله د دیو مثال نه دغلته تا سره کده هنر نه دغلته دا تا خپل ځان نه دی ژوندې ساتلی دغلته دا ټول کارونه نه کوي دا ټول هنر دی داسې ستا په شانته نور داسې په نورو هیوادونو کې خو سوال دا دی چې نجیب امیر چې کوم دی هغه به یادیږي د افغانستان د خاورې سره، هغه به هم داسې وایي چې د دې سره نو خپله خاوره به هم ورسره ژوندی، دی به هم خپله ژوندی. نو داسې که هغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړي خو چیک ورسره ژوندی و او چیک به ورسره هر وخت ژوندی.
مقام خټک صاحب، نو د چیک لیکوالو بیا په فرانسه کې مړ شو او زیاته نړۍ یې د فرانسوی لیکوال په نوم پیژني، خو برحال ښه لیکل کوي، نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوې دي. دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې، زمونږ سیمې نه، زما مقصد دا دی چې په اردو کې، پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي، ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه؟
بالکل بالکل بالکل، په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کار او زیار دی که نه، تر نظمونو پورې هغه ترجمه شوی دي. په ډېر ښه عمر میمن او سعید چې کوم دی، سعیدی دی خو دومره زیات کار پکړی چې دا ټول چې کوم دی ناول چې باندې چې دی کوم ټیکنیک باندې کار کړی دی، شناخت ناول دی، جوک دی، او دا بل د وجود د لطافت چې کومه خبره، دا ټول ژباړل شوی دي په اردو کې. ما ته دا تر ننه پورې ما ته دا پته نشته چې اره پښتو کې چرته ژباړل شوی دی که نه. او کوي نو زما تر خیال چې زه به اولنی کسم چې میلان کونډیره به پښتو ته زه وژباړم. زما خپل خیال دی چې شناخت چې دی دا زما خیال دی چې زه پښتو ته وژباړم.
دا به ډېره خوشخبری وي چې که د میلان کونډیره دا کار پښتو ته هم وژباړل شي. زما له نظره هم د هغوی اثر نه دی تیر شوی په پښتو کې. نو د ده د نظم په اړه که راته ووایي مقام خټک صاحب، تاسو خو تاسو ته معلومه ده چې دی نه یوازې دا چې لیکوالو بلکې دی خو شاعر هم و. نو د ده شعرونه چې دي کومه محتوا لري په دې اړه کوم ته معلومات راکړي؟
ګوره سوال دا دی، ګوره د ده بنیاد چې کوم دی که هغه په مزمت او په مزاحمت دی. دا سړی د ده د میلان کونډیرا پیژنګلو چې کومه ده هغه مزمت او مزاحمت دی. ٹھیک شو. نو چې څرنګه د ده سره په ناول کې کوم مزاحمت او مزمت او مزاحمت ښکاري که نه، هغه د ده په ناولونو کې هم ټول دغه شانته دی. او بل د دې خبره د ده سره په ناولونو کې ښکارا سیکس چې کوم دی هغه هم ورسره ډېر بهترین دی. جنسیت چې کوم دی په ناولونو کې، جنسیت بیا د نورو په چیزونو په باندې ډېر زیات ښکارا دی. جنسیت هم شته، مزاحمت هم شته، مزمت هم شته، ښکلا هم شته. او دویمه خبره دا ده چې دومره زیات پریکټیکل جمالیات ته چې مونږ وایو هغه پریکټیکل جمالیات ورسره ډېر په بهترین انداز کې شته د میلان کونډیرا سره. او دویمه خبره ده چې آؤټ سپوکن سړی و. تا دا نو چې را دا به وایم دا به نه وایم چې کوم څیز مخې ته راغلی چې دې باندې ویل پکار دی هغه یې لیکلي. لکه مونږ داسې وایو لکه زمونږ سره، زه خو خوشحال خو ورته نه راټیټوم او نه ورته غني خان راغورځوم زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي که نه. کنډیر بلا لازمي خبره ده په خپله ډېر زیات لوړ وي، خو زمونږ دپاره خوشحال خان، رحمان بابا، غني خان دا ځان ته ډېر لوړ دي. د غني خان سره چې زه نصیزونه زه کله کله وګورم د نظمونو کې، نو هغه لکه زه د غني خان سره صرف دوه نظمونه چې کوم دي، د ځوانۍ خوب او جلال، په هغه کې هغه چې کوم دی دا واحد سیکس چې کوم دی پریکټیکلي په دومره ښکلي انداز کې بیانوي، داسې د په ډېر ښکلي انداز کې په خپل ناول کې په ځینو ځایونو کې او په هغه کې په نظمونو کې په ډېر ښکلي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکونکي دي چې موږ ته هغه وایي جاذبې نظر ورته وایي.
یعنی مقام صاحب دا ویلی شو چې دی چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاز دپاره لاړ، یو مقصد دپاره لاړ، دی جلا وطنه کړل شو، د ده نه هغه د ده شناخت واخیستل شو، نیشنلټی ته واخیستل شوه، نو هغه مزاحمت د ده په شعر کې هم لیدل کېږي او د ده په نثر کې هم.
بالکل هم دغه شانت دی. ما خو تاته وایي که نه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزمت مزاحمت نه و که نه، د آغاز د مزمت نه وکړو هغه مزاحمت شو، بیا دی چې لاړو د هغه ځای نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما هغه لیکل وکړو. یعنی دی په وجود لحاظ سره هلته موجود نه و، خو په فکر لحاظ سره دی په چیک کې موجود و. د جسم په لحاظ نه و، د فکر په لحاظ سره دی په چیک کې موجود و.
ډېره مننه مقام خټک صاحب.
مننه جی، مننه جی، مننه ستاسو.
دما
مخام خټک خبرې مو واورېدې. شپږ ویشت کلنه صابرینا سی تودل ته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کونډیرا پر مړینه خپه ده.
So Kundera is one of our most bought authors here at the Globe Bookstore and Cafe.
Milan Kundera yo laho likwalo sakhaw che zamun pa Globe kitab aplorenzi o cafe ki kitabuna tartolo ziyat kharslaw lari. Zamun da adabiyato pa mehfiluno ki che pa kumo mawzuato pa hasuna ki haghe pa ara der saweli di. د خواشینه زید چې دا غو د مړینې وروسته به دا غو نوې اثر نه چاپ کیږي.
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کونډیرا وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم. دا مشال رډیوی مجله اوري. تیره اونۍ د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي سازمان په پیښور کې د نومیالیو سندرغاړو احمد ګل استاد او قمروجان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او ولسي وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې ویلې. په اړه زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمروجان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. د پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل،
او د ډیر وخت نه مې دا ارمان و چې زه د احمد ګل استاد او قمروجان پاته لپاره د خپل تنظیم تر په یو ټریبیوټ پدې پښتونانه پېښ کړه چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي. ته ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي، خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمروجان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمروجان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق له احمد ګل مشال ریډیو ته ویل،
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی. موږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې موږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغونډ شو او قمروجان بیبي ته او زمونږ دغه وکا خوشحالي او ځای را وکړه او تاجي تاجونه راته وتړل. دا ستاسو په ښایسته او دومره دې پښتنو دومره دې مشرانو او زمونږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مکان دی.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوخوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل،
دلته کې زمونږ کم د پښتو لیجنډری سټارز دي، زمونږ کم ادیبان دي، کم سنگرز دي، هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلی ونه نو پاول ځل باندې لایو کتل مو مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړه. ډیر سم ته زکتل د پښتو باره کې داغه غانې مور دي سندره مور دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورتا.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې د غلړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل روسته مشال لډیو تویل، شپږ لسیزې د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او دومره دي پښتنو دومره دي مشرانو او زمونږ ډېر لوی عزت شو ډېر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مکان دی. 65 سال ما غانو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته دا څو کال شو 12 سال 42 کی پیدائما 42 کی او 55 کی زلان امریڈو پاکستان تما پروگرام کو معشوم و زمو ما او خیال محمد اومو دا دیر لوی دا خوشحالی ساتھ تے چاگتم تاج کو شیو شو مخی اس ما تاو شو او دا دیر حجد خزارا دیر خزارا تی دیتاو شو نو بچے زڈیر خوشحالے میں چتا سورا گئی دا خوشحالی دام مناو کڑیا نہ مزے کر
دا ہنری ٹھولنے مشر او مشہور سندرغاڑے راشد احمد خان وای پکار خدا و چ دا ڈول منزغونډی د حکومت پر سرپرستی کی تر سره شوی وای خو دا سین دی شوی او هر صدوی په خپل امکاناتو برابر کړی دی
حکومت نه خو بس سب گیلا کو خدا بو چې دا کس محل زلی د حکومت پکار دی دا حکومت کی نو پدی کی موږ حدیث نه سپورټ کړی دی اسی د حال موږ د پیسې ورکو مثال لگے ڈیری سگم کڑی دی رہا تھا بیام پیسے اور کو پکا دے چھ منہ خو بھی ہڑ وان اخلی بلکہ بدا سے پورا من دی پیسے ہو لگے او دی دگو کہ نظم ساتھی کس سے سپورٹ فائنینشلی بالکل نشتے دار ڈیر زیادہ ضروری دی تو گورن دے خلق پدی مشان پدی مخ دی مسکا دی خلق پدی مخنو سنگ مسکار الا کنا تا پورا تاس پھلو گلس موسیقی سیشن روان دے نور بدی نخوان کی مخ بدا شی روان وی نو بس تاس بو گوری نور ڈیر زیادہ خوشحالی پدی پور مگر
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه تا پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په 8 هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ د مینې ژاړي آشو المر او باران اوری د صلیب په دایرو کې مات وزر زانی جاړي او په اردو کې لیکلې د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقاله وورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواخه دراز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ڈاکٹر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکی نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره وا پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکي نعیم آزاد او مشال ریډو ته وویل چې د اروشاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډیر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه نه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پورا وړه او ما د اردو د حق ادا کولو د پاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکو یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د اروشاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوې. د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شہزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه افاقي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده که هغه عربي ده که هغه انګریزي ده که هغه زموږ مقامي د زوبه دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو ده د نسل او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې کده د نثر دی او ک نظم دی دا پر بچاره د وستر دی.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده هم دا ډول د کور کلی او ملګرو سره خوږو. په دې اړه نور حال د اغزوی حکمت الله صفداس ټوک کی راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ویل دي او چونکه را صاحب چې هغه موږ بچار باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه سو مخ بکیش، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر به وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر رد کړ چې د بعض پلورونه چې پر بچه باندې ډېر زیات پرشر وا چې ډېر په دباو کې ساتلی هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو.
خپلمه د څوک نه خوښول چې خلک د داسه ناراضه یې مطلب دی ډیر شپه کې ډیر مهربانه کاسو.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د اروشاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
اروشاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت. ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي، مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د ده شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل